سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. زه سفی الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو. په کندز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله اماني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسېږي اړ کېږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP خواړه دوی ته د واورې ورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومي دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغېز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانیستل شو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 5 اووره لوبو ته 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 2 24 او 6 په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډز د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډز پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډز په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 1 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 340 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کېږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کېږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره له افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواده لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 2:00 شپږ نوي
او د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0:25 او 0:25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سه‌شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لا لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته انجونی خونځیو ته لتلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو جواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بیا پرانیستلو پاړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د خزو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړن او تحصیل وکړن.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
رینجر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړېدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل دی وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تېرې شپاړس میاشتې وې. دا شپاړس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سختې وې. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي. د ازادي راډیو مشال څانګې لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په 8 ساعتونو کې لاسلیک نه کړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپله منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اگست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي وو، چې په نتیجه کې یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای یې شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو، چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سختدریزو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دري ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دري برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندیو لگولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله وګټي او خپله وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولي دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لوري نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولې اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده چې دوی بخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونز نه سر ټکی وای چې کومه دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه حقیقتاً دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي. له دوی نه پیسې اخیستل کیږي فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی سي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیسته ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر څه ته به ضرورت پېښېږي. دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا په بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا چې بل اخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی وه؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولی د درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سیندرخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولی، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سه په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی، اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم په دې برخه کې میوه زما د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپل سیسټم په حاله وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورانه تا تر خپل را مست کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي، 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خت دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده یې نشته دی. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کلی بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو، لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازرې دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي، د خپل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځ لا سوشل خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه څنګه به حل شي او له دغه رواني ناروغي بر اوزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبره اوزي.
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناست ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شاو گاوان کړي، د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې زه تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځه روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون گرمی ڈی
روبر ادا قال اغه سی ستونز دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونز لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونز چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نوي بیخي غلط فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې، د خپل اولاد لپاره دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په دوه سوه خرڅوم پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس ته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاجه یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخی کول دن دی دیوی طولن نیم برخ خزی تشکیلی او بیا پتیر شل کلونه که دیره داست کورنی دی چه اغوی دی خل کورنی سرپرست للاس ور کرده نو پداسی و حال که دی خزی دن دینا بی برخی کول دا دی بشری حقونو او انسانی حقونو دا دی سپکاوی رستای حد دی او نقض دی دی آغا دا چه دیره کورنی دی رستای که دی بیل اویل شغلونو دا لاری دی خل کورنی راشاوی بطا که او تاریس او روزی تیاری او دی خلو دی کورنی دی ماشومانو دی خوراک پوشاک او داسی نو ضرورتونا دی لاری کورکی خدا چه پدوی بانی دا دی کار لاری چاری او در اول شوی دا دی بشر تر طول نوی زید عمال ده
لبا دا مرغب دا سی او رواجوی چه اغا توک چه گاتا لری نو پیسی دی امغا پلاس که چه معمولا امیشه ناری ناو سروی پدسی او کورنی که یو میرمن چه پیسو تا ضرورت لری او پا کور که اغا پلاری که اغا وروری که اغا میلی نیور تا ورکی کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفی اثر که پیوی خزی باندی چه دی باندی پا طولنه که حاکم نظام نپریدی چی کار وکا پا کور که دی کور ناری ندی دی ضروریت نپورکیه کم چه چی اړین دی اغا نور تاخلی پیسی نورکی دا څومره یو منفی تاثیر لری
گوری کلا چه پا کورانوی که دی میرمنو صلاحیتون حسن کی دی او حقید پداسی او نظر کتی کی گی چه گواکی دا پا کور که یوازی دیل پا فراو سی چه خدمتو کی دی کور کارونه تر سرکی او حیز دول صلاحیت دی کور پا پریکڑو که یا پا مساریخ که نلری او دی تر سنگ داغون دی کار مسجگیت پی حسن کی گی دا پا خپلا پلزاد که دی ذهنی تشویشونه رامنسته کهی او دا ذهنی تشویشونه بیا پتوله که و مکمنه چندی تا کهی یعنی پا دی مانا چه آغا فکرونه و تشویشونه لده سرمالوی بیا دا یو دی رلوی عقیده دیدی دی کورانهی دی اولادونه پا تربیه بخریوزی که دانه یو آقید نشکه ولی چه دا تو رسیگیر که دی اخلو اولادونه دی کورانهی تربیه او پسامتو یا غویدو یا ور که پاتی کی گی دا پا دی مانا دا چه پتوله نری که تردیر حدا دی کورانهی دی ماشمانو مسئولیتونه مور تراگرزی او مرمنه مسئولیت نری نو پلحازا کچیری و مرمن لذهنی ارقا او بیا لجسمی ارقا آرام نوی او سای نکی نوی نو نشکه ولی چه دی کورانهی چار تا او دی خول ماشمانو تربیه تا وقت ولری او پسامتو گا خپل مسئولیت تر سره کی
اوس راځو دي ته ولی یو شمیر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر هتر ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کی
دی په حقیقت کې لسنه داریږي اول دوی نشته ولی صلاحیت میرمن ته ورکړي حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي د ژوند شریکې وي دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي دوی یا لدی داری کی چه دی ٹھولانی لحایفونا دوی باقا روسی او قرار روسی تردیل چی دی خوراکیوں کی که حاغ کسان بردہ پر طولا کی ٹھولنا ولی حاغ کسان چی فکر پی داتی زینی دنی یا دوی فکر وی چی باید لحاغ کزا محروم وی او دوی چی هر حاغ چو وڑی هر حاغ برا چی وڑی وی کی او عملی شی نوزو فکر پو میاو لامل بیدائی چی دوی لاغا آگاهی لری و ساتل شی پا ٹھولانا که چی سا تیری کی لاغونا پا کیارو کی ساتل شی او همدا سے معبرانا او تل 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 حکم فرماو ساتا
منگا تاسو سره لدی چی لکورا بحر دند لرو پیوی کورانی پوری ترلی استو نو تابن کولی سخپل کورانی هم دی بیلگی پتو گیاد کو ای تاسو پا کور که دا موضوع سنگ دا تر کمی اندازی پوری خزی دی حق لری چی دوی لغو پیسونه چی ناری نگر تلی مصرفی کری
دیره منه نه ده کومه دایی چه زمایه دیگی زمان کورنه ای که لماشم تو با بیاتر دیش زب خفل پدنده شم چولی پیسی با دیمیاشتی پا آخر نیتا که فلاب امیم مورت ورس پارالی لکه دی کور دی خزانه داری بتوگا پیسی با داغی سروی کور که طول و مساریف تا با پیسی حقی ورکوالی حتی فلاب امیم چه پیسو ضرورت که ده داغی با یو بختلی زی چه بیا کلا رالوی شم و دان دی اوگ مار شم دان خامی در لو دل ما بم حتی پیسی مورت سپارالی بیا با حقی دی کور پا هر عرف که چه ضرورت که ده خو مشوره به کېدل دا خو یو معمول خبره ده، طبیع خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه راغله وه، زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګرې میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا سه په فایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دای څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، له تاسو مننه چې ماته فرصت راکړه په داسې مهمو مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیابه هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کېږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توجیه کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځه ستونزې دي، او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د ډیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده، او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده، که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کېږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسېدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی ځي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بندي کېږي. په دې هکله مو غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید ووایو ګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګ هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې دا هم ګونګ برخلیک سره مخامخ ک. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول او په تیرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغه کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم هغه حقوق چې په 1923 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 59 مادې پورې په مشخصه توګه دغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خواشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان ده، خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دې شتون نه لري چې که دوی په هر بهانه باندې که یې زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل په دې حقوقو کې، او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې اوسي ورباندې توافق ونه کړي، په هغې کې نړیوال ستانډردونه اوسي، تضمینونه اوسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حفظ یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، په هره برخه کې چې وي خو د موږ او تاسو بحث په سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنه اخیستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی. دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې؟ هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابت شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بېعدالتي رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي او امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تعمین نه شو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه یې په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمینه کې فاصله اخلي د نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 45 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده، چې له دې موارد ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدای شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راځي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دوی د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دی چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بېرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بېرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پیاړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده، دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته ده. ګورې کله چې یو حق مثلا مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خو دا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده، هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي، هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي، تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت، یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کېږي. او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو وړ نه ده که هر څه ورته وایي، مګر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقي وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي دي. افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد پورته شو، د خپلو حقوقو نه باخبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس باندې بحث کوو، خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا، دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګوو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نشي څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په د 35 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي. ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کېږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبیه، فقط یوازې خبره دا ده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي، که نه نو افغانان کړیږي. او دا اوس هم صحیح ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي، مسکنه شانته امنیت به اوسي، ولی حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو. یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته، او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، ځکه چې د دوی کم دریز، د دوی دغه کم موارد، لکه چې کم شرایط چې ایښي دي، خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه، دې ته ورته کم شرایط، کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي، او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کېږي، په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده. ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده، د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده، او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو، دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کېږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي. نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي، د هغه منشور سره په ټکر کې دي. او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي، که هغه د بشر د حقوقو شورا ده، که هغه د امنیت شورا ده، که هغه د اقتصادی شورا ده یا هم منطقوی سازمانونه چې کم جور شي ویده چې دغه هدف یوازې انداده شي د هوادونو په سطح باندې د کم ستونزې چې دی هغه واری کی خوشنۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کم درد چې ورسره د اوس ورسره مخامخ ده دا په نظر کې ونیسي یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په اندغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختلف لار شو طبعا پایلی به منفی وی لکه دا وس چې منګه منفی مسیر ته روانیو
اوس خو حالت داسې راغلی لوی خو نړیوال ټولنه لکه څنګه چې مناسبه د اقدام نکوي لبلې خوانه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي دوی خپل نظر ته نه پریږدي په تیر بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پریږدي اوس خلکو ته څه کول پکار دي خپل خبرې څه ډول یو چار چوکاټ کې تنظیم کړي چې هغه د دوی اساسي او بشري حق ته نظر ورکول دي خبرې کول دي هغه له لاس ورنکړي او هم مشکل ورته جوړ نسی
ها یو څه د یادولو وړ ده چې کطالب هم د لندن افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې و لانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې وړندې دي لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړئ چې د طالبانو ټول غړي به له اویا اتیا زرو پورته نه اوسي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته اوسي ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني و چې لازمه ده چې دوی د خپل په هغه ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مسایل شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي څلوېښت میلیونه خلک یو خوا یو پنځوس زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک په مقابل کې ونه درېږي دغه ستونزه شته ده دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه ناځوانه همسایګان د موږ مداخله کوي په دې مسایلو کې علت یې همدغه ده چې دغسې ناپوهه خلک یې راګیر کړي دي او په دو باندې د خپلې پروژې عملي کوي که د واقعیت خو دا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده دا اصلي تصویر نه ده اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر راوباسي هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې د پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه په نړیواله سطحې درلودې او په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې وه په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي
بله په آخر کې که په دې خبرې وکړې راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي دوی ته عادي اقل د خبرو کولو حق ورکړي
حاکم نظام ته خپل لومړی قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطحه مشروعیت رامنځته کړي ځکه دوی که هغه د دوه زرم کال نه مخکې هم ځانونه یې حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده که نه خو د زور د توپک په زور ده او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري خو دوی په خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي نو ملي مشروعیت نړیواله مشروعیت د یو مداوا روشانه نظام دی و اساسی قانون پشتون که امکان داری تر تو چه دغه اساسی لا ستونزه دی خپل حل نکی دا شتا نظام با په هیچ عنوان بنده پرمختګ و نکی هر څه به همدغه سی مسکن روانی لکه دا وسی وسی نو دی خلکو اراده تا درنوائی دی خلکو حقوق تا درنوائی یا سلسله حقوق دی چه اغا به اساسی قانون سره هیچ ربط نلری چه اغا دی آزادی حقوق دی حق دا اغا دی تحصیل و دی تعلیم حق دا و اغا اندغه رقم دی سیاست تا دی زمینی حق دا چه خلق پا سیاسی قدرت و پا سیاست که خپل دی اظهار نظر و کی و عدالت تا دی لاسرسی حق دا یعنی دا حتی که دا اساسی قانون شتون همو نلری و دی مورد باندی دیر لازمه ده دی کار حق دا اقتصادی برنامو لپاره کار کول دی طول که باید دسی کار وشی چه ترچو دای خلکو بزرونو که نفرت را منسته نشی فاصله دیری نشی او خلق علاقه من چی کارو که بیرتا دوام پیدا شی ترچول مهمه یعنی کچیرتا دغسی استراتیجیانی چی دی تداوم او دی استمرار تزمین کون که وزی طالبان په نظر که ونه نیشی البته په نمیشته شوی توگه که اغا پا داخلی سیاست وزی و که پا نریوال سطح بانی بیرونه سیاست وزی یعنی داخلی کلنیش وزی تون پالیتونه دا چه نوزی دوی دوام بیا لسونز سر مخامخی گی وضعیت دیر حساس ده او لازمه ده چه دوی یوزوو که دیر دوو کلونو که دوی هیچ هم ندی کردی دا پا هیچ نوان منگ تا دی آم و وگر تا دی قبل دو ور ندی دوی هیچ برنامه نلری او لازمه ده چه دوی مخ پا نظم و نظام او پا ستندردونو اولارشی تر چو آم وگری احساس مسئولیتو که یا دیگه پر منصر بلاندی به مخته اولارشی
دیر زیاد منه نمست باسه تا زوندی و سلامت وسی
تا سونه هم منه نه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبري وسویل موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیرونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله مال او ملګری